دا د آزادۍ رادیو دا دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه او خبري مطالب در سره شریک کړو. خو پایل خبرونه کوو. ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ریپورتونه وایي چې وسلوالو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ او د ولسوالۍ ودانۍ نیولې ده. په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وجل شوي او د امریکا دفاع وزارت چې له ترکیې سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند د موسی کلا ولسوال محمد شریف وایي چې سلګونو وسلوالو د تیر شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې ده. محمد شریف ازادي راډیو ته وویل کچېرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډیر زیات جزئیات ورنکړل، خو زیات یې کړه چې یوازې د ملي پولیسو 15 تنه ټپیان لري چې د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي دي. هغه وویل په دې جګړه کې چې اوس هم دوام لري طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي دي چې دمګړې دقیقه شمیره په لاس کې نه لري. په هلمند کې نن سهار د غوس ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوی دی. د غوس واکونو د یوې خبرې کړي خبر پاڼې په اساس ویلي چې دغه سرتیري هغه مهال وژل شول چې د ملي امنیت دوه یونیفورم لرونکو کسانو پر دوی ډزې وکړي. منبع ویلي چې په ځوابي ډزو کې دوه حمله کوونکي هم وژل شوی دي. د پریکنده ملاتړ ماموریت د چارواکو لخوا په دې اړه څېړنې پیل شوی دي. د اروپای شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د حقوقو مدافع ټولنه خزي د افغان خزو لپاره د وسلو حاول د بشري حقوقو د کلنۍ جایزې لپاره پورسته یو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشر منیجی نادری ازادي رادیو ته ویل چې د ټولنه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورنی او ټولنیز تشدد قربانیانو خزو ته د امن کورونه لري. دوی کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي او د د حقونو په اړه معلومات خپروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې او بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 612 افغانۍ. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکیه سره یې د یوې موافقې تخنیکی اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکې دفاع وزارت ویان پیټر کاک پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم ویل چې داعش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل شي. ترکیه موافقه کړې چې د داعش پر ضد په مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. له بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. سول تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسون مشر سعد ګوون پرون ویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ترکیې د صدر اعظم داود اوغلو ګوند د جون په میاشت کې په ټاکنو کې اکثریت بایلوت او له نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت په جوړولو بریالی شو. په بخنی بریالی نشو. صدر اعظم د موقت حکومت د اعلان لپاره 15 ورځې وخت لري. په ترکیه کې د اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوریت چې د جون میاشتې په ټاکنو کې دوهم ځای ګټلی و د موقت حکومت د جوړولو اجازه غوښتې وه، خو د ترکیې ولسمشر دوهم دور ټاکنې غوره ګڼلې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا د معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکیا امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه اسناد ورته رسیدلي، خو نشي ویل چې څومره نوي معلومات پکې ځای پر ځای شوي دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر لغړی او هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسیړنو سره د مرستو د دوام ضمانت وکړي. د تهران او د شپږو غربي قدرتونو د اټومي موافقې پر اساس چې د جولای میاشتې په 14مه بشپړه شوه، پر ایران د مالی بندیزونو د لرې کېدو بهیر د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې په رپورټ پورې تړاو لري. یو شمیر غربي هیوادونه ویره لري چې ایران به د خپلو اټومي پروګرامونو په چوکاټ کې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران دا ادعاوي ردوي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه. د چین مرکزی بانک د اسارو په مارکیټ کې بحران وروسته پرون د پیسو د ګټې فیصدي 0.15% راکمه کړه. د چین حکومت همداراز په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلش د زیاتولو لپاره د بانکونو د ذخیره اندازه هم کمه کړې چې د امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه سمک په وی پانه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانه پته دا وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا مساکله ولسوال وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی. یو شمیر دولتي ودانۍ نیولې دي او په مساکله ولسوالۍ کې حکومتي چارواکي او همدارنګه حکومتي ځواکونه د مهال د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه به رپورټ در سره شریک کو. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر مخدره موادو د روغ د شاوخوا 3.5 میلیونو کسانو لپاره د درملنې امکانات نه لري. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د لوی پکتیا ځوانانو د ټولنو ګډې جرګې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او د ملي شورا له غړو غوښتل چې په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان کلمه ولیکي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د مساکله ولسوال محمد شریف وایي سلګونو وسلوالو د تیر شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ په شمول د کلینیک ودانۍ له حکومتي سرتیرو نیولې دي. ولسوال ازادۍ رادیو ته وویل د ولسوالۍ بازار هم د طالبانو په لاس ورغلې او پر دوی ټولې لارې تړل شوې دي. که چیرې کوماندو یا هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي، د ده په وینا په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي او ولسوالۍ به د طالبانو په لاس ورشي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یوازې د ملي پولیسو 115 نفره ټپیان شوي دي. نوموړي ویل چې دغه ټپیان د مهال د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي. هغه ویل په دې جنګ کې چې اوس هم دوام لري طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي، خو دمګړۍ دقیقه شمېره په لاس کې نه لري. خدای چې د مساقله د ولسوال محمد شریف د څرګندونو یو برخه وورو دا مساکله ولسوال محمد شریف و چې د دې ولسوالۍ د تیر شپې د جګړې په اړه څرګندونه کولې د ویل چې جګړه دا مهال هم روانه ده. زما همکار مصطفی صدیقی د مساکله د وضعیت په اړه څو شېبې مخکې د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره خبرې وکړې او له هغې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه وپوښتل.
د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ تقریبا څو ورځې راهیسې په هغه ځای کې په ساحو کې د دښمن عملات روان دي او وت هجومي هم په هغه ساحاتو کې کوي. خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې جنګېږي. فعلا هم جنګ روان دی او تر ډېره مه پورې د مساکله ولسوالۍ په اړوندو ساحو کې هغه ساحې چې مخالفین غواړي تر خپل کوشش لاندې راولي هغه ځای کې جنګ روان دی. افغان امنیتي ځواکونه له هغه ځای څخه دفاع کوي. تر دې مهاله پورې کوم پیشرفت د مخالفین لخوا څخه نه دی شوی. په هغه ځایونو کې چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې موجود وو اوس هم نشته.
اما محمد شریف ولسوال موسا قلعه گفته که طالبان بسیاری از ساختمان های حکومتی را در موسا قلعه در کنترل خود در آوردن.
تردید اما پوری چه به موسا قلعه کمه ساحه ده بلکه ده وستوال مخالفین راست در اقلی و یا هم وستوال مخالفین اقو پشتفت کرده اونو مخی هم به تماس که وستره او انشالله حقا قوت چه تاقا برای که کرده اقا با پر هغه وخت ته چې موجود دي که خپل وسطونه به جنگیږي او هغه صحیح به خپل کنټرول کې ساتي.
شما دیروز با ما گفتین که نیروهای تازه نفس به محل رسیده. آیا اینها وارد جنگ شدن آقای زواک؟
تکنی فکری خیلی خواهی چی در مرکز بخیر از اغلی وی او غشتلی چی باید شد فشد داین داخل که تدیر اما پوری در عملی پردگر تنمی داخلی سوگید انشالا داخل.
آیا شما از نیروهای تحت رهبری ناتو هم کمک هوایی و زمینی طلبیدین؟
تطرمو سفر خوب افغان همه ایتیز بکنه به خفل نوایی و هم داشتن به زمینی قوت مخی برای داینو که جنگی دیا و غواری چکا مغدا که به وستوال مخالفین رو چه غواری انتا ترجمی هم بکری و نخیوه بکری و تماس برکری او دخوی ترون به چه باید ایساس گواوی به هر زایی که کلا چه افغان همه ایتیز بکنه لفی مشکل چرا مخی دی باید داشتر کمک بکنه و خوب امیدواری چی دید همین کمک کنه.
و قبلا ولسوال موسا قلعه گفته بود که اگر به زودی کمک نرسه ممکن است موسا قلعه به دست طالبان سقوط بکنه. آیا چنین احتمال موجود هست؟
معلومه با چی جنگ شده تر از حقوق جنگونه روان بیوز هم مخیم جنگ جریان درده بی خود دیل پر چی باید دیلو جنگ مخیوهی بسی یا وستوال مخالفین بود پیشرفت کنی که چی کنی صحیح پر خبر کوشش لنده رو بری دو پر مخبان بی مرکز سر خبر سو ویدی و انشالا هغه پلان نو هغه فدر چی و تا نیول سو ویدی هغه بیر سر و تا عملیش فاقه سالت.
دوستانو همدا اوس مو د هلمند د والي له ویان د مرزواک سره د مساکله د ولسوالۍ د وضعیت په اړه مرکه اوریده. د څرګندونو داسې ښکاري ده چې د وضعیت نسبتا هغه څه ته چې ولسوالۍ مکتوي آرام خود. الیاس دایی را سره په همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. د ما تخنیکي همکار وایي چې تماس یې بیرته قطع شو. موږ هڅه کوو چې له الیاس دایی سره چې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال دی تماس ونیسو او له هغه نه د مساقله د اوسني وضعیت په اړه ژوندی حال واخلو او په تازه معلوماتو تاسو خبر کړو. خو تر څو چې هغه روخ کېږي باید یادونه وکړم چې زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 0.15 زموږ خبرونې خبریږي او که انټرنیټ لرئ نو ازادي راډیو .com ته هر وخت ورتللی شئ. هلته نه یوازې ده چې زموږ خبرونې مستقیمې اوریدلی شئ بلکې هلته متنونه، عکسونه او ریپورټونه په لیکلي بڼه هم موندل شي. الیاس دایر سره په تماس کې دی، دایي صاحب خبرونه تستړی مشي. موږ مخکې د مساقله د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف څرګندونې درلودې چې وضعیت یې ډېر خراب خو ده، ویلې چې ډېرې سیمې د ولسوالۍ په مرکز کې د امنیي قمندانیو کلینیک په شمول باندې وسلوالو طالبانو نیولې دي، جګړه روانه ده. خو ورپسې مو له عمر ځواک سره مرکه لرله، د هلمند والي له ویان سره. هغه کسان په مساکله کې روانه جګړه تاییدوله خو وضعیت یې دومره نارامه کوونکی نه ګڼه. تاسو عموما دغلته له چارواکو سره غږېدلې، تازه وضعیت د مساکله په اړه که اورېدونکو ته ووایي.
دوام لري د ولسوال تشویش او ولسوالۍ کې ځینو نورو مسؤلینو تشویش هلته د موجودو ټپیانو وضعیت دی. هغه وایي چې د تېرې شپې د جګړې تر اوسه دوی پنځلس تر شل تکلیف ټپیان لري او هغه ټپیان انتقال ته اړتیا لري او تداوي ته اړتیا لري. وویل چې وضعیت اوس هم څومره چې فکر کېږي تر هغه ډېر خراب دی. او یوه خبره چې واضح اوسي هغه دا ده چې د مساکله نورې ټولې سیمې د ولسوال طالبان پلاس کې دي. یوازې د ولسوالۍ ودانۍ پاتې وو چې هغه هم تېره شپه دوی نیولې ده، د قمندانۍ د ودانۍ په شمول، د کلینیک په شمول. دولتي چارواکو ولسوال او د نورو مسؤلینو شاته یو بل تاندې ته پناه وړې ده چې د ولسوالۍ نوم یې ورکړی دی. البته اوس هم جنګ روان دی.
ډیره زیاته مننه الیاس تایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال دی. د سربو په روانو خبرونو کې هم په تماس کې یو. دایي صاحب له تاسو مننه کوو. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو نه د مساکله او د هلمند عمومي وضعیت په اړه نور حال مخلو. دایي صاحب دلته یو بل ریپورت هم راغلی. د دایي صاحب تلیفون قطع شو. یو بل رپورټ د ناټو له قبله وایي چې په هلمند کې، البته زه دقیق نه دی ویلی، د یوې دولتي ودانۍ دننه، د یوې پوځي ودانۍ دننه، د دوو داسې کسانو لخوا چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم پتانو د ناټو په سرتیرو ډزې شوې دي او دوه تنه د ناټو سرتیري وشلې دي. تر اوسه پورې دا هم نه ده څرګنده چې د ناټو دغه سرتیري د کوم هیواد دي او د پیښې دقیق ځای هم نه دی معلوم. زموږ پر روانو خبرونو کې په دې اړه هم جزئیات لرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم موضوعاتو لیکنې کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. اطلاعات ورځپاڼې په خپل مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غني د هڅو یادونه کړې، خو د مطلب د لیکونکي په وینا درېغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وی کړ یوه ژبنۍ ژمنه او لږ فشارو چې طالبان د خبرو میز ته کینوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درک کړي چې یو ناامن افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورځپاڼې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خولې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو لامل دی او خپل سیاست د خپلو نوکرانو په وسیله مخ ته بیایي. ورځپاڼې د ښاغلي کارګر له خولې لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې له مداخلې رالنډ نه شي، زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو له خولې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کانفرنس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه یې مخه ونیسي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د روغتیا وزارت د امنی چې پر نشي موادو د شاوخوا 3 میلیون روغدو کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د بودیجې او د روغتیايي مرکزونو د ودانولو لپاره د سمکي کموالی جدي ستونزې دي. د خان محمد سند رسول رپورت اورو چې د روغدو کسانو په غوونه پیلېږي.
دا په مخدر موادو د هاغه لزګونو روغ دو غګونه دي چې د درملنې په نیت د کابل خار د جنگلک د 300 بستر روغتي مرکز مخه ته انتظار باسي. دغه مرکز ته د دوی بیا بیا راتګه پر وړاندې منفي جواب ډیر نه هلي کړی وای چې بیرته به هاغه ځایونه ته ورستان شي چې مخدر مواد پکې کارول کیږي. د دې روغ د لجملې نه کمال الدین چې د جنگلک د روغتي مرکز مخه ته لسلور ساعتونو انتظار ورسته ناهیل راستون شوه. ازادي رادیو ته داسې وویل
خالی بستر هم خو موږ بیرته راوېستلو چې بستر نشته وای بیرته یو سي.
دا په داس حال کې ده چې د جمهور رئیس مرمنې بیبی ګل د دوشنبه په ورځ د روغ د راټولولو کمپاین پیل او شاوخوا 200 روغ دی روغتي مرکزونه ته واستول. د جنگلک د روغتي مرکز مخه ته منتظر او روغ د ازادي رادیو ته وویل چې دوی ټول د پیل شوی کمپاین په پروسه کې شامل دي، خو د زاید کموالی له عملی درملنه نه کیږي. د مراد علي په نامه یو وویل
ټول یې د کوتکونو په وهلو لا دې ځای راویستو، لا 200 کسانو څخه یې شل یا دیرش تنه بستر کړل.
په مخدرو موادو روغ دی وای چې د کار نشټوالې، نامني کورنۍ تاوتریخوالې او داسې نورې ناخوالې سبب شوي چې مخدرو موادو ته مخه کړي. د دې مرکز مسؤلین وای دا مرکز په یو وخت کې په مخدرو موادو د 300 روغ دو د درملنې ظرفیت لري. د مرکز مرستیال مصطفی خیرخوا وویل
بدبختانه احتیاط جامعه افغانی را خصوصا قشر جوان متاثر ساخته
و لا بد مرغه احتیاط اوس مهال ټولنه او پاتیر ځوانان اغیزمن کړي. راپورونه وای د روغ د شمیر 3 میلیونو تر رسیدلې ده. دا مرکز ورته کافی نه ده، دلته یوازې 300 کسان ځایږي.
د مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په مخدرو موادو د هر روغ دی درملنه په 15 سلويخت ورځو کې تر سره کیږي. د عامه روغتیا وزارت وای وس مهال پټول هیواد کې په مخدرو موادو د روغ دو د درملنې لپاره 106 مرکزونه فعال دي، خو لا کافی نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وای چې کله چې د روغ دو درملنه وشي دوی د کارمندن لپاره د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. افغان چارواکي وای په مجموع کې وزګارو ته په هیواد کې دننه او بهر د کارمندلو هڅې تیزی شوې دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
په نورستان کې سیلابونه راغلي دي. د سیمې خلک شکایت کوي چې سیلابونه یې کورونه ویجاړ کړي دي، مځکې یې ولیدي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي دي. له سیمې څخه د روحلان وري راستولې رپورټ اورو.
د نورستان واما ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوه او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه یې له منځه وړي دي.
تقریبا څلوېښت غواګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغی او ډېره مشکلات وشو. تقریبا 10 کسان زخمیان وو، د وبونو وېسته دا کورګل صاحب یې دا د زمکه خلاص شو. هغه ونه دا چارمه ونه هم څه د غواغان هم څه انسانان هم د زخمیان چې مړو خو بدل خدای څول نه شو. د دې تاوان راوړي دی.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوی لار سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې د موټرو له تګ راتګ وستلی ده.
سیلابونو له امله موټر تګ راتګ نشي کولای، موټر هم بندي، خلک هم تر تګ راتګ نشي کولای. دا وګړي په دې کې ختم شوی دي، ختم کړي دي. هغه
د دواب ولسوالۍ نه عمومي لار کته خوا کې چې درې ولسوالۍ خلک په همدې لار تګ راتګ کوي. واکه کیلومتره تخمینی ډول سړک
کلی ډول نجات شوی دی، بیخي د جوړولو توان نه دی، عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک زیانمن کړي دي. هغه وای دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولې دي. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضی ځایونو کې ویالي او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات بالکل ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ ریاست تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي، ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي ویالي او دغه د دې په برخه کې مونږ خپل ولایتي اداره کوم امکانات نه لري د کومک کوونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وای په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغولې د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضی کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دي. مونږ د فوایدې امنیت په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې هغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړو.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې په کې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
هرات کې سیمایي چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اسارو تر سره کیږي. د ابراهیم صافی پر رپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
سره له دې چې ورځ تر بلې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، هرات یو له هغو سوداګریزو او صنعتي ښارونو ګڼل کیږي چې شاوخوا 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي. د هرات ولایت د صرافانو اتحادیه له دې موضوع نه اندېښنه لري او وایي چې نور خلک د افغانیو په ثابت پاتې کېدلو باندې باور نه لري. د دې ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې په هرات ولایت کې تر ډیره په تومن، پاکستانی کالدارو او امریکایي ډالرو کاروبار مختزي.
دا خو دولت کولای شي د دې مخه ونیسي او اوس هم د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ اکشن لري او د ډالرو د لوړېدو د مخنیوي لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. مرکزی بانک کولای شي له دې نه ډېر ډالر بازار ته عرضه کړي او دولت کولای شي د بازار کنټرول تر لاس لاندې راولي.
ښاغلی رحیمی په هیواد کې ناامنی او د افغانانو مهاجرت یو له عمده علتونو ګڼي چې په افغانستان کې بهرني اثار چلیږي. لا بل خو د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونه دغه موضوع ردوي او وایي چې په دې ولایت کې په ایرانی تومن او پاکستانی کالدارو باندې راکړه ورکړه نه کیږي، خو کله کله لا ډالرو نه ګټه اخیستل کیږي. د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونه رئیس حاجی سعد خطیبی وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پایل نه تر دې مهاله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې 40% لوړ شوی دی. خغلی خطیبی وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړیدل د ملي وحدت د حکومت بې غوري خي او وایي چې حکومت باید په بازارونو کې د افغانیو د ثابت ساتلو په هدف خپل هڅې ګړندې کړي.
په تاسو سره د ملي وحدت د حکومت لپاره نه تر اوسه پورې په سلو کې 40% د ډالرو بای کې لوړوالی راغلی دی. په دې برخه کې هم مصرف کوونکي ځانونی او هم سوداګرو ته لدی لارې نه تاوان اوښتي دي. دولت یې باید مخونیسي او قیمتونه باید ثابت وساتي.
عام خلک هم اندېښنه لري چې په سرحدي ولایتونو کې د بیلګې په ډول په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تومان او کالدارو نه ګټه اخیستل کیږي. دوی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیل وړیدل
په خوراکي مواد او د هیواد په اقتصاد باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، لسنیمی بجې شوې، یو اربیا کابل ته ځو. ناجیا صفی د افغانستان اړوند خبرونه اوري. وبخې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د هلمند موسی کلا ولسوال محمد شریف وای چې سلګونو وسلوالو د تیر شپې د یو لسو بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیې قومندانۍ ودانۍ نیول شوې دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي، په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. لبلی خوا په هلمند کې نن سهار د غوس ملاتړ ماموریت دوه سرتیري ووژل شول. د اروپای شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د حقونو مدافع ټولنه خزی د افغان خزو لپاره د بشري حقونو د کرنې جایزې لپاره په ورسېو کاندیدانو کې اعلان کړ. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکیې سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. سو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکم کړه.
نجیا صافی وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در باورول. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. مخکې له دې چې کور کلی او د ګوډی اچار پروګرامونو ته ورشو، له کوټې څخه یو رسیدلی رپورټ راخلو. په د بلوچستان د تجارانو اتحادیې پرون په کوټه کې د ملیشا ځواکونو په ضد احتجاجي مظاهره کړي. وایي له ویش منډې تر کوټې چې کوم توکي وړي، د ملیشا ځواکونو پر پوستو ورڅخه په لکونو روپۍ اخیستل کیږي. په دې اړه له کوټې د بارکوال میاخیل راستولی رپورټ اورو.
د سه شنبه په ورځ د کوټي سلګونو تجاران د بلوچستان د ملیشا ځواکونو په ضد سړکونو ته راوتلي وو چې په لاسونو کې شارپانې هم راخستي وي او پرې لیکلي وو چې د تجارانو له اقتصادي مرګ د لاس واخیستل سي. دوی د ملیشا ځواکونو په ضد داسې شعارونه هم ورکړل. په احتجاج مظاهره کې شامل د چمن سیمه یو تجار جان محمد وایي ډیرو کوچنیو تجارانو چې د کوټې او چمن ترمنځ تجارت کاوه، د ملیشا ځواکونو د زورونو له امله خپل کاروبار پرېښی او دې کار د چمن تجاران ډیر اندېښمن کړي دي.
چمن مشال دی وطن دی، پر دا باندې په خوا به موږ راتلو، ګوریزی به کولی، کاټم به راوړي، کشتم به ولاړو. هغه کشتم به چای لا کوچا به پرېښو، هغه موږ هیڅ پرت نه لري. وایي د ګډ ومر څه د کشتم نه ګوري و چې د لارې لا سودا واته کاله. نو دا وایي لا وایي لا و سه درې څلور میاشت کېږي بس دغه دی پیسې د پلس دی چایو چم غوډې راخېچې مې شاور ته ولاړ پیسې غواړي. دا موږ په کاروبار دی به دا سره چولې چې موږ ډېر انسانان قسم په خدای دی وسته کو خلکو کورو ته راوړي غلاوي کوي، کورونه چرکوي. دا چا سره چول سدالین دون شروع وګر چمن کې یو غالي مولا کېدل.
د تجارانو د اتحادیې مرستیال مشر الهداد ترین وایي له ایران او افغانستان سره پر ګاډو پلو باندې د نشې موادو او وسلې پر قاچاق بندیز دی، خو پر خوراکي او نور اړتیا وړ شیانو باندې بندیز نسته. خو وایي د لارې په اوږدو کې د ملیشا ځواکونو پر امنیتي پوستو باندې د تجارانو سامانونه نیول کیږي او په بدل کې له تجارانو په غیر قانوني توګه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کیږي.
د بلوچستان صوبه د ایالت نه دلته کارخانې سره نه صنعت سره د دوه بارډر دی، د دې باندې یو کاروبار کیږي. خبر ته موږ هم دا نه وایو ګوریزی اسمنګلنګ داسې عامي موږ کدا شي ته بندې ته پر بارډر باندې بند ک ته د بارډر 15 چې پښتو پیسې زر وخت دا شي کوټ لراور سیږي. بیا که زه د تا وخت نه ته د ما اخلي موږ د ګودام مس دکان لوړو یا دکان سره ګډان لوړو یا دلې ته بللې سره ورو دلته تز ما مال هم زفت کې پیسې هم راسته یې سي چې کوم دی وړي نو دا نه تاجران ما شي قتل دی رو دا اف سي موږ دیواله کولو د کانران دیواله کو تبا کو کاري رو ته نه را پرېږدې کارخانه ته نه را کې سنت موږ به کوڅ
د بلوچستان پایاله ته حکومت کې شامل نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د ملیشا ځواکونو دغه اقدام تاییدوي او وایي نه یوازې ملیشا ځواکونه بلکې پولیس او ګمرک هم په یو بل نامه له تجارانو پیسې اخلي او د بلوچستان اقتصاد ته ضربه رسولې ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالقادر اغا وایي د ملیشا ځواکونو د دې کار په ضد به په ایالتي اسمبلۍ کې غږ پورته کوي
موږ د و اته کاله لمخه پارلماني کمیټې ته ویلي وو چې سمنګلینګ معنا منشیات او اسلحه د دې علاوه بل یو شای هم سمنګلینګ په دغه کې نه راځي کیټګری کې دا ټول جایز کاروبار دی او بیا موږ اف سی د دې لپاره رابلل و چې موږ په صوبه کې امن برقراره کړي د دې لپاره مو نه و راغوښتي چې د خلکو شناختي کارډونه وګوري د دې لپاره مو نه و راغوښتي چې په بازارو کې د ګناهمو څخه شان وتښتي موږ د ولس سره یو په اسمبلی کې وو اواز پورته کوو او دوی که د خپل اقداماتو څخه د خپل دایره کار څخه وځي نو موږ به خپل احتجاجي تحریک چلوو د دوی خلاف
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشا ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو او د تجارانو د ادعاو په اړه د ملیشا ځواکونو له موقف هم خبر سو خو بریالي نه سو د تجارانو د اتحادیه مشران وایي که د تجارانو د ځورولو مخه ونه نیول سي او د دوی د کاروبارونو په مخ کې خنډ واچول سو نو دوی به د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په لویو احتجاجونو لاس پورې کړي او د ایالت په ټولو ښارونو کې به کار بندیز وکړي
کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې تیرونه د مور له شودونه د ماشوم د تغذیونه و د تاسو په نظر په سهیله د مور شدی د ماشوم او مور لپاره څومره ګټه وريدي
ماشومان مې د ماشومان څخه چار پالو او تغذی مغذی مې نه پیژندلې واخنه باډی داري توانا یو له بل نه زیاته
خوته درشي بللو
نن لدی موضوع سره د هغه ماشومان په کلام غږی گو چې د مور د شودو د کمښت له وجې په خورځ وکې یخت شوې دي
قربان د تانا مور شلوګې قربان د تانا پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما
قدر من اوردونکو د مرشدی د ماشوم لپاره لوی نعمت دی د مرشدی هم غذا ده هم اوبه او هم دوا ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافی انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بیلابیلو ناروغیو څخه ساتي د مرشدی چار وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي پاکی دي او د حرارت درجه په غندزه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري خو له دومره ارزښت سره سره بیا ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بي برخې دي د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه فقر بيوزلي رواني تشويش او د ځینو مایندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شودې ورکول اندام خرابوي د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه یخته شي موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شودو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه یخته شوي دي د دوی پاک له وروسته غږیږو په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې ښځې نه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شودو د لږوالي له امله خوارځواکي کېدل که څنګه
دنیا عصري سل عصري دا بچی هم نازولي سو دا ښځې هم ډېرې نازک اسولې که ډېره نیستي به وه عجزي به وه خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي را وړل نه شفاخانې وې نه دایګانې وې اوس شفاخانې سي په قدر سي عزت سن چنچلغې مورې سې ګورې دس چاقومبه کوي دوره بچی را وړي پیشوکه کوم دی اول د ما لور ده نه هم خدا سه ګورې دسه باډۍ لري داسې یو بچی په غېږ کې دی لکه د پیشو بچی دغه ما ګورې ما څلور لورګانې را وړي دي دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي و دا ما خوړي دي ماشومان می دست ماشومان سخت چار پالو چار پالو او تا غزی مغزی منه پیزندلی دار بچه همه نام خدا دادی دی میرسی او گوری دست ملورگان نام خدا وخنی وخنی باری داری باری داری پاری همی زیر خوری خوری لی توانا توانا یوال بلی نزیاد
دیام روغتیا وزارت دیام تغذیه مسئول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوې تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد یې لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
دا ماشوم پیدا شو خو سم او خوګلالی دی لوی مال شو دوه وګه شو اتی به است پراک ډیر کوی سال وو بس به دوی شپې خو سو دوا به په وکه خو به سو دوا به خلاص و بیرته به دغه شو شې دې مور ترالو یې سر لا کوم ترالو یې پیدا نه ورشه ده است پراک بیم کو من دغه ای سال بو مول
دي دې ام جول است بی نه کنه هغه څومره دی غټ دي کم دومره دی
دې غن جول شې دوه اندله کار انجلی شي
غټ دی
هو کینی خو یې دی زلاده تلم دې خپې خبر نه پیډونه کچنه خان دی غیې دی پې څومره
څومره سره په تکلیف ته خپل
او زه دا په تکلیف یم چې دا کړیم پروتست نه کړی
نمانه مزاری دا کوم ماشوم خو د سمو چې زموري قومه هغه ډاکټران ته تسلیم وای دا بیلګه چې بیلګه دا له تا نه دا موري قایګي هغه می چې بیلګه دا سوت سوی تغذی د خاطر راک ویم دلته راوستل
صدقه لکم جن راغلی غزنی څو ماشومان لري لاس لاسر ور سوی تغذی
د لاس ماشومان دي کنه هغه ته وسو کلنده
هغه ته دولس کلنده
غټ دولس کلنده لغه ورسته نه نور دي ټول سوی تغذی دي
ټول سوی تغذی سی
ښا دولس کلن زوی دي سده کنه هغه وسومره د پاندام غټ
کړه سينره ډنګر وچ کلک ده تاسې ورکه
بیا لغه نه وړه رقم دي
په لغه نه والو ټول ترګه په تل کې مری مری دي
وز داد باور از این منکار داد درج.
بعدی گو شودی خوری؟
و.
صبح را ورکه یارا براس.
دو قطعی بورت که چون دو قطعی شودی.
پکور که تیبی کنه دماسوم دی ورکه ایم پاتی دا.
خ.
زرلیم نرمیم که ولا؟
و و زالی دیر.
صبح را وسر بتكلیف بی.
دیر وسر سر بتكلیف یا.
مثلا سر قم.
تیارا چک سه ساعت میلادی دیسی بیار. اتی زالی.
خوب نلری؟
و خوب نلری.
بیا کور که آوازی تی تیبی ساعتی قبل تو کمستا.
آرستا نورستا.
صبح
بنځای میمستا
بنلری
و
د بنې دي ماشومان د سي ډنګر
ډنګر نه د غټ غټ دي
د بنې دي غټ دي
و غټ غټ او څه
ته وایي چې پنځه میاشتې کې چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
و
مخ کریم ډاکټر تر اوسه و
و و دې ډنګرانو ټول تر اوسه لای و
سلامه
دا د چې کې د ماشوم
زوی مې ده
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
دي درې میاشتې ده
و زه مې وایې ښه خسته نه ده ما پریس کړای او پوس وی نو اوس تا شیا خو خو خرات دي تا شو دی هغه څه توقع سي دي تورسي
نو ولې دي پریس کاوه
خدام څو
څه د ټولې پریس وکړه
آلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
خو مې ځکه ورته
ویلې
بیا تا پریس وکړه
ما پریس کړای دا رقم
بیا شو دی به
شو دی مې وې ان وا به توقع دي 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 به ضعیفه دي کنه ښه
مې ماشوم دې څه څه لسه واخله دې څه
دا د وښ په کې خدا بار وښ په نه دا رقم تاسو
ته ویلې مولا پریس کړی
او
لکه مشه مې پریس کړی
لوغه خینه لاګې نه لزی غړې نه تیر وایم دې نه چرګ غوخ خینه لاګې نه چې د سپټي زوړ مخره خو تا خو به دې کو شانه کې
نو مولا ولی پریس کړی دوشه نه چې تکلیف درنو ده
وای اثر دې قوی ده اثر دې قوی ده دې سي ان بیر ته دې پریس لپاره نه عملات ورغله ده باندې غازی کې باندې وخته وا پریس مار کاس ده خو له به نظر نه د خپل امر مې وته ویلې
ښه
وو غوړ دلایم چې دا تایز دم دوا دم مغل
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پرهیز ورکړل شي، نو ځکه دې مور په خپل سر پرهیز نه کوي. د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي.
دا ډیره مهمه خبر دا ده چې په خپل سر دې میندې خپل شیدې نه قطع کوي، البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي، ډاکټر به مشوره اخلي کېدای شي دغه مشکل د حل وړ وي. په دې ترتیب ډاکټران به ورته مشوره ورکوي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کوي ستاسو شیدې زیاتېږي. بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي، اشتها نه لري، مایعات زیات نه اخلي، نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي، په نورو کارونو کې مصروف دي، نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی، شیدې اکثرا کمیږي. او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شیدې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي.
له پلوه غریبي، بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شیدې کمې شي او ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي. له بلې خوا د ځینو میندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوې. دا چې څنګه ډاکټر یوسفزی وایي،
دوی داسې فکر کوي چې زموږ اندام خرابیږي، دغه شیدې ورکړه زموږ لپاره ضرر لري. په همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شیدې خپلې نه ورکوي. دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی. اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي، یا د ماشومانو تعداد ډیر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي. زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې دی چې بل د دوی په نس کې شي، نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسیدي. دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مسایل د زمينه دي، تلری چې په نس ناستي اخته شي، په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي، په دې ناروغي وخته کېږي، د ستوني تکالیف ورته وي، د پوستکي تکالیفونه ورته وي، او بل اخره دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکۍ ته بیایي.
ډاکټر یوسفزی هغه مندو ته چې بیل کومې ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري.
که چېرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري. اول، دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي. دوم، هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حامل په دوران کې راټولیږي او تاسو لیدلی چې هر مور چې حامل کیږي د هغه وزن زیاتیږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شیدی ورکړي، د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي. بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کیږي. او تحقیق خاتو خودل چې هغه میندې چې خپل شیدې نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډیپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کیږي. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپلو شیدو نه ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شیدو باندې په اصطلاح تغذیه شوي. دا ډیر مهمه ګټې دي.
درنو دوستانو، خو داسې مېرمنې هم شته چې په کم لګښت داسې خواړه برابروي چې هم خپله کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرسته وي. د بېلګې په توګه د کابل د اوسیدونکي مریم خبرې اورو. هغې و ماشومان لوی کړي.
پودری شیدی ورته به قطع نه ورکوم، دغه شیدی ورته بیخي نه ورکوم. ته شپږ میاشتې پورې خپل شیدی نه خوري. ښه پیغام خدا اخی، بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا نخود د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم. کپالونو ته ګور هغه څه چاغ چاغ دي، کور کې نور بچیانم ښه دي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خواګور دونکو سلام. له فیسبوک سره څنګه یې؟ لکه انځو پکې کوي کې ډېری زاخدې چې کنځلې نه پکې کوي. ځینې سیاسي اکټوران خو پرته له کنځاو بل هیڅ څه د لیکلو لپاره نه لري. دې ته کنځل ولیکه او هغه ته کنځل ولیکه. فیسبوک د نورو لپاره د زده کړې، اتحاد او مبارزو وسیله ده او د موږ لپاره د کنځلو، پیغورونو او سپکو سپورو. صاحب کلمړی ځان راو پیژنې.
زه خټپاخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو ولې په تعجب کې شوي؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسؤلیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، دوړو کولو مسؤلیت زما دی.
پوه نه شوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د خار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتماً شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی یې څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاک کړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوي. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شي غږیږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رایې وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خځلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ور پخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلی؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعالو.
ژوند هم عجیب شی دی، څوک به په یو شي پسې ړندوي خو د بل به سترګې پسې وځي. لکه داسې
دا ته څنګه ځوانې چې پوهنځی نشي ویلی، خلک یې د بریالي کېدو په ارمان دي، او ته چې ورته بریالی شوی اوس دې ویلو ته ملا ماته ده.
نه شم ویلی، له سهاره تر غرمې څوک ټولګي کې کېناستلی شي. پرېږده چې دا دولس کاله مې ښوونځي زړه را اوبه که.
ګوره زویا، دا یو طلایي چانس دی چې هر وخت نه پیدا کېږي.
څه مو کم دي چې پوهنتون ووایم؟
شکر دی هر څه لرو، خو زده کړې تر هر څه ښې دي.
چې هر څه راته وایي نه وایم.
غوټۍ زرو چیرته دی؟
څه دې کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی، چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بلا وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګورې ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس ووایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور دې ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې په خلکو کې یې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ما شته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي. بېغیرته انسان.
کاشکې نوای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نو شته بیې هم ورسره راکړی و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرت خو دی؟
لورې مه مې پوښته چې زړه مې چووي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې ته پانځي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده، ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې؟ څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ لا شکر هم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کوم چې کامیاب شو؟ اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کمه او هغه خوارکی هلته خالي چای او ډوډۍ پی وخوري.
ولې لیلیه نه لري؟
نه کنه، وای د ما کامیابه زویه، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
و د ما ناکامه وروره. کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای.
وای د ما کامیابه زویه،
وای د ما ناکامه وروره.
اوس دا برک شیره مواری.
او سوالیان خواران حیران دی چه پیسی لچه چی بود کی؟ نکوم غط یا قرارداد شده، نکومک دی پیارتی و نخارو کزمک پاتی، ندلوی و پروژو پلان شده، لکه دخت کیش پوی، لکه وچ پا میدان ناستوی، تش پیسو جی دسترخان تا، یا مصرف دی آخوا داخوا، یا ترمیم دی کم زندان تا. اوالیان خواران ایران دی چه پیسی لچه چی بود کی؟ پا میلیون و دالرونو لده کم خودوای ورک شی، ارزینه پا پیغورونو.
خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو بیا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
وصال طبیب راشد هجران پتور شپو کی، وصال طبیب راشد هجران پتور شپو کی، د جهان دی حسرتونا، د جهان دی حسرتونا، د دردمند Okay. خوشم.